مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لسو څخه تر یو لسو په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي، مرکې هم شته دي، او په اخره کې به تاسو اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم واوري. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ. ګلایز راسره په سټوډیو کې دی، هغه به تاسو ته د ګړې په دې سر کې خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر وایي وسله والو طالبانو پر ضد پریکنده اقدامات ته ضرورت دی. د کبریس مزبانانو پیدل مارش نن پیښور ته رسیږي، او د چک جمهوریت ولسمشر انتخابات میلوش زیمان ګټلي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د طالبانو خلاف پریکنده کاروایی وکړي. طالبانو پر په کابل کې د برید ذمواري منلې وه چې پکې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي ول. ډونالد ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې د کابل برید په سخت ټکو کې وغنده او ویل چې دا بې ګناه ملکي وګړو وژنه د منلو وړ نه ده. ډونالد ټرمپ ویل چې دې قاتلانه حمله د دوی او د افغان همکارانو ترمنځ تحدد نه وکړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې د کابل برید په کلکه غندلې ویلې دي چې د پاکستان ولس او حکومت له افغان ولس سره په دې سخته غړې کې ولاړ دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو ویلي په کابل کې د پرونی حملې له پلان کوونکو او ترسره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د کابل برید غندلې او د له وحشت ډکه عمل بللې دي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون نن پېښور ته رسیږي. دا احتجاجي لاریون چې پکې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونو، مدني فعالان او یو شمېر نور تنظیمونو غړي شامل دي، له حکومته د وژل شوي نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له خکړل شوو بمونو څخه د پاکولو او د لادرکه کړل شوو پښتنو موندلو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. په پېښور کې د لاریون هرکلی لپاره راغون شوی یو فعال مجاهد وزیر بیګا مشال اډی ته ویل
نو دلته کې په خبر کې موږ وتا تحریک نقیب شهید چې کم یو تحریک شروع کړی د دې طرف نه استقبالیا کیمپ لګولې دا په ټول د دې نام د دې سره لاریون کې او اسلام آباد ته 1 فروری باندې با ال ته دې سره درنی ته زو.
دوی لاړ اسماعیل خان پیدل مارچ د جمعې په ورځ پیل کړی وو. د نقیب مسعود د مړې دوه اونۍ وړاندې موندل شوی وو. د سند صوبې چارواکي وایي چې هغه د راو انوار په مشرۍ کې پولیسو په جالي مقابله کې وژلې دي. پولیس د راو انوار د نیولو هڅه کوي. د پاکستان سپریم کورټ د ماشومې زینب انصاری د وژنې مقدمه کې د مقامي رسنیو 12 خبریالان او مدیران نن عدالت ته ورغوښتي دي چې په دې مقدمه کې ورسره مرسته وکړي. د سپریم کورټ لاهور رجسټري په یو بیان کې ویلي چې نن به د مقدمې اورېدنه چیف جسټس میا ثاقب نثار کوي. د پاکستان ځینو ټي وي پروګرامونو قربانو د ملزم په اړه ځینې خبرې کړې وي او ویلي وو چې په دې اړه ځینې مسلې له پامه غورځول شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ تر حکم او بیلابیلو خارونو کې د خلکو تر پرله پسې مظاهرو وروسته د پنجاب په قصور اسیمه کې هغه سړی د تیر نهې په ورځ ونیول شو چې پر وکلنې جینۍ زینب انصاری جنسي تیری او د هغې پر وژنې تورن وو. د اپټابا تر هغه ضد یو عدالت د خالی په ورځ د مشال خان د وژنې د مقدمې اورېدنه سرته رسولې ده او تمه ده چې فیصله د فروری په 8 نیټه اعلان شي. د یاد عدالت جج فضل سبحان خان د هریپور په یو جیل کې د مقدمې اورېدنه وکړه. د مشال خان د مقدمې یو وکیل فضل خان بیګا مشال لړی ته ویل چې د ګواهانو شهادتونه مکمل شوي دي. د زیاته کړه
او اوس د دې بلې میاشتې راتلونکې میاشتې په 8 نیټه باندې د فیصلې د پاره اوس تاریخ مقرر شو چې په 8 تاریخ باندې به د مخکنی میاشتې د فروری د میاشتې باندې عدالت خپل فیصله اوري.
د مردان عبدالود خان په هنتون زده کوونکي مشال خان د تیر کال په اپریل میاشت کې قهرجنو مظاهره کوونکو د مذهب سپکاوي په تور د وهلو ټکولو وروسته وژلې بو، خو وروسته پلټنو نه ثابت شو چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړی. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. ملګری ملتونو وایي په کانګو جمهوریت کې پاکستانی 1600 ځواکونو یو غړی وسله والو وژلې دي. دا جنوري په 28 نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتارس ویل چې دوی د پاکستانی سرتیری وژنه غندي. چارواکو ویلي چې دا برید د جنوري په 28مه په للبین کې ترسره شو او یو بل ساتون کې په دې برید کې زخمی شو. ګوتیرس په هیواد کې په ټولو وسله والو ډلو غږ وکړ چې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري او د دوی د شکایتونو د حل لپاره سوله ییز وسیله وکاروي. د کانګو چې یو غریب هیواد دی، سیاسي او نسلي شخړې پکې زیاتې دي او د ختیځ ډېرې برخې وسله والو ملیشو ډلو په لاس کې دي. د چک جمهوریت د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې روسي پلوه کاندید میلوش زیمان بری ترلاسه کړی دی. په چک جمهوریت کې د ټاکنو لومړی پړاو د جنوري په 12مه او 13مه نیټه ترسره شو. په اول دور کې میلوش زیمان 8.6 او د هغه سیال کاندید یژی درویش 6.6 فیصد رای خپل کړی وي او ټاکنې دویم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او خالی په ورځو د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دویم دور کې رای ورکړي. د انتخاباتو کمیشن پرون اعلان وکړ چې میلوش زیمان په دویم دور کې 5.6 رای ګټلې دي. میلوش زیمان 83 کلن دی. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن پاکستان او نیوزیلند د دریو لوبو په اخري شل او ورځ کرکټ میچ یا ټي 20 کې سره لوبيږي. تر دې مخکې د دی اشل اوریزو سیالو کې یو کوربه هیواد نیوزیلند او بل پاکستان ګټلی وو. د یو بل خبر تر مخه د هند په پریمیر لیگ یا آی پی ایل کې سن رایز حیدرآباد کرکټ لوبډلې افغان لوبغاړی راشد خان په 9 کروڑ هندي روپو چې شاوخوا 1.4 میلیونه ډالره کېږي د ځان سره مرګر کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د سپین بالر تیر کار په 1.4 کروڑ هندي روپو اخیستل شوی وو. د آی پی ایل لوبې د اپریل په میاشت کې په هند کې پیلېږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لګولای څخه مو خبرونه اوردل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ بعد د ریپورټونو تفصیل اورو. په کابل کې د طالبانو پرونی برید کې د 95 کسانو وژل کېدل په پراخه توګه غندل شوې دي. یو څېړونکی وایي افغان حکومت باید د طالب وسلوال سره د خبرو پر ځای په نظامی زور پام زیات کړي.
په طبیعت د سخت گزارونه په هغه وخت کې کېږي چې دوی په لوبه کې د بایللو خواته ځي او انزوا ته ځي. زه فکر کوم یو رد عمل هم پکار دی. حکومت چې پریښی ونه لري، خطیات ونه لري، موږ د جګړې په دننه کې قرار لرو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد به سبا د جنوري په 9مه غونډه کوي.
د سټوډنټ پرابلم په اړه سره خبرې کوو. د زنانا چې کوم ایشوز دي په فاټه کې سپیشلی.
او د سولې پر لور خبرونه کې بعد باچا خان د دیشرم تلین په مناسبت د هغه په اړه د سیمینارونو حال واوري.
باچا خان هیڅ کله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د فکر ژوندۍ دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیړم. بیر رپورت اردو. په کابل کې تیر پرونی حمله وروسته د نړۍ بلابلو مشرانو د افغانانو سره خواخوږي خودلې او د وسلوالو خلاف د مبارزې زیاتولو غږ کړی دی. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ټول هیوادونه د طالبانو د هغوی ترهګرو مرکزونو په اړه پریکنده ګامونه واخلي. امریکا او افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې طالبانو ته پټنځایونه ورکوي، خو اسلام آباد دا تور بې ځایه بولي. د امبولانس په ذریعه شوې د کابل په پورنی ځانمرګ برید کې 95 کسان وژل شول او 150 پکې زخمیان شول. د دوی اکثره ولسی وګړي دي. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. پاکستان پورنی برید په سخت ټکو غندل دي. فرشته جلال زئی په اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالد ترامپ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي زه په کابل کې کرغړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي پکې ووژل شو او لسګونه کسان زخمیان شو غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوې کوي. په کابل کې د پرونی حمله پړه د امریکا د جمهور رئیس په بیان کې راغلی اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. په بیان کې په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون په کابل کې د حمله پړه ورته څرګندونه کړې دي. ریکس ټیلرسن ویلي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه د ټیلرسن په حواله لیکل شوی چې د هغو کسانو په وړاندې زغم نشي کېدلی چې د تروریستانو ملاتړ کوي یا پناه ځایونه ورته برابروي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. په کابل کې پرونی حمله کې 95 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه زخمیان دي. ویل کېږي چې د مړو شمېر شایي لوړ سي. د امریکا حکومت تیرونی د کابل ښار پر انټرکانټیننټال هوټل تر وسلوالي حمله ورسته پر پاکستان ژغ وکړ چې د وسلوالو طالبانو مشران فوراً ونیسي یا یې له خپلې خاورې وشړي. د امریکا حکومت هم داراز د حقانی شبکې او طالبانو شپږ کسان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل چې د طالبانو د رژیم د مرکزي بانک رئیس عبدالصمد ثانی هم پکې شامل وو. د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه لیکل شوی چې موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو. پرونی حمله د صدارت څلورلارې او جمهوریت روغتون ترمنځ سیمه کې وشوه چې د سولې د عالي شورا او اروپایي اتحادیې دفترونه د هند سفارت او د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونه ورته نږدې دي. د هند ولسمشر رامنات کووند پر ټویټر لیکلی چې د تروریزم له ځواکونو سره په جګړه کې هند اوژه په اوژه د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی. د فارس خبری اژانس په حواله د ایران حکومت هم په کابل کې حمله غندلې ده. د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس په حواله د هغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پرون ولسمشر محمد اشرف غنی ته پیغام استولی او ویلی دی چې داسې جنایت او له ګناه ډک عمل غندي او د حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرف فدریکا مغرینی په یوه اعلامیه کې چې پرون مخصوصاً خبره سوه د حملې د غندلو ترڅنګ ویلي دا کارونه د سولې د هڅو او د افغانانو ضد دي.
د فرشتې جلزه رپورت مور د اوریدونکو په همدې اړه تاسو مرکه درورو. طالبانو د جنوري په شلمه کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل برید زموري هم منلې وو. د پرنی کابل برید مسولیت هم واخیست. طالبانو په داسې حال کې د حمله کړې چې په دې روسیو کې د افغانستان د سولې عالی شورا غړو ویل د سیاسي روغې جوړې مذاکراتو ته نږدې شوې دي. همدارز امریکا د حقانی شبکې او طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. په دې اړه مو د څېړونکو اباسین بریال سره مرکه کړې او په لومړي سر کې مو ته پوښتنه کړې چې طالبان د داسې لویو حملو په کولو سره اوس مهال څه پیغام ورکول غواړي؟
زه فکر کوم د سولې په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی او یو ډول طالبان غالبا چې غواړي چې اوی خبرې وکړي دا دروازه نه بندوي، ځکه اخلاقا په نړیواله سطح د دې امیج ډېر خراب شوی دی. نو باید په یو وخت کې د سولې خبرو اوازې هم وجود ولري او طبیعتا دا سخت ګزارونه په هغه وخت کې کېږي چې فکر کېږي نور دوی په لوبه کې د بایډن خوا ته ځي او انزوا ته ځي. په امریکا د چارواکو متواتر موقفونه دغسې دي چې پاکستان ته یې ډېر شدید درد سر جوړ کړی. د بلې خوا که فکر وکړو اوس د روسانو مسله او د ایران مسله هم ډېره جدي مطرح کېدای شي چې د وسلوالو مخالفو ډلو څخه په شکل د اشکالو استفاده کوي.
په دې کې د افغان حکومت کمزوري څومره ده چې دغه لوی لوی حملې کې یو دوی مخه نشي نیولی؟
اساسا خو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت که ووایم یو هغه جوړښت چې باید خلک حکومت ورباندې وکړي هغه د جهان د دوه پلونو تر منځ دی. یو اړخ یې هغه وسلوال مخالفین یا دښمن دی چې هغه هېڅ ډول ترحم او هغه حتی هغه جګړې اخلاق له په نظر کې نیسي. بل طرف یې داسې جنګسالاران چې په میراثي ډول ډېر وخت په واک کې پاتې شوي مافیا ده، هغوی هم چې خپل قدرت لږ په خطر کې وویني د طالبانو سره سیم عمل کوي. دوی هم خپل خو بله بڼه ده، خو پټه بڼه او بل چون دوی قدرت کې دي هغوی هم غیر مستقیم هم د طالب حملاتو ته سپورټ ورکوي او خلکو داسې ذهني او تور کوي چې که مونږ نه وو یا مونږ ته صانع څخه لرې کېږو تاسو به څوک ساتلی ګویا به شي. نو په دې کمنټ کې د حکومت تعریف متاسفانه رامحدود کېږي په څو وطن پرستو اشخاصو باندې چې هغه د حکومت واګې په یوه برخه کې ترلاسه کېږي. هغوی ډېر زیات اعمال د صلاحیت په دې اړه باندې نشي کولی. د نو چې تغیرات رامنځته شي د دې خصوصا په کسبي او استخباراتي برخو کې زه فکر کوم بیا به ډېره سخت وي چې کله یو بریدګار وي ځان ته ورسېږي تا هلته دا فکر کوي چې دا اصلي هدف ته ونه رسېږي تر هدف مخکې د چاودنه وکړو.
دین اخوا ته څه کول پکار دی ولسمشر ته یا افغان حکومت چارواکو ته څه کول پکار دی؟
اول تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې د غربیه مردمي روحیه ورځ په ورځ خرابېږي. زه فکر کوم یو رد عمل هم پکار دی. حکومت چې پریښی ونه لري خاطیت ونه لري موږ د جګړې په دننه کې قرار لرو. دا یوازې د ډیموکراسۍ توازو باندې نه کېږي. زه فکر کوم ځینې طالبان د دې وړ دي چې هغه باید ونیول شي او جدي سزاګانې ورتل شي هغو چې بندیخانو کې پراته دي او لکه پسونه ورځ په ورځ چاغېږي هغوی باید یو چې دا د هغوی راوویستل شي تر څو دا خلک په دې پوه شي او هم په دې پوه شي چې د حکومت تضمین د وینې قیمت لوړ ده. ام وکدا سی سی کی چې واز په لوم یو په یو څه په سلیټونو باندې دا ټول تراژيدي پایله رسوي او ته دي کوم زه فکر کوم دا و ګروز 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 د نظام په اړه ته د حکومت او دولت په برخه کې هغه کلی به اعتبار کوي او مایې سکیږي او دا ولې سی سی نو یو څه د لاس ودی زه فکر کوم دا د حکومت لپاره خان جام نه دی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. پروند پاکستان سپریم کورټ د سن حکومت درې ورځې وخت ورکړ چې د راو انور په نامه د ملیر په خوانی ایس ایس پی ونیسي. پر راو انور تور دی چې د هغه په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود په ډزو وژل دی. لومړي سر کې هغه ویلي وو چې مسعود د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره همکاري درلوده خو د سن چارواکو ویل دا تورونه بې بنیاد دي او نوموړی په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی دی. په همدې حال کې د مسعود کورنۍ ته انصاف اخیستلو لپاره یو احتجاجي لرون اسلام آباد ته پر لار دی. اسرار علم مومن دی په اړه درته نور تفصیل وایي.
د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې د جنوري پر شپږویشتمه له ډېر اسماعیل خان پیل شوی نن پېښور ته رسي. په دې احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو او د نورو یو شمېر غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د لاریون چې بېګا ناوخته کوهاټ ته ورسېده له هغې مخکې بنو ته پر رسېدو یې مظاهره وکړه. د دې لاریون لپاره یو شمېر خلک په پېښور کې اهم راټول شوي چې یو مشر یې مجاهد وزیر دی. نوموړي نن مشال ډیو ته وویل
دا چې کوم لاریون د ډی خان نه پرون نه بل ورځ را روان شوی دی نو هغه لاریون پیله شپه چې کوم بنو کې وکړه بېګا شپه چې کومه کوهاټ کې وکړه نن مازدیګر ماښام چار بجې پورې تقریبا پېښور ته بره راسي نو دلته کې پېښور کې موږ ورته تحریک نقیب شهید چې کوم یو تحریک شروع کړی د دې طرف نه استقبالیه کیمپ لګولې هلته به ډېره رسي د پېښور نه چې څومره زیات خلک دي هغه د پښتونخوا دي هغه د فاټا خلک دي دا به ټول د دې نام د دې سره لاریون کې او اسلام آباد ته یکم فروری باندې به هلته دې سره درنی ته ځو
د یاد لاریونو لپاره د کړنلارې ټاکلو په مخه بېګانه وخته په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په مشرۍ کې یوه جرګه اهم وشوه چې په اړه یې نوموړي مشال اډیو ته وویل
په دغه جرګه کې یو فیصله چې موږ تحریک نقیب شهید شروع کوو د دې تحریک نقیب شهید په والا سره ټول پښتانه هم شامل شو په دې کې یعنی نور به اخلو. دغه تحریک به سیاسي جنډه خو نه لري خو دا به د پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ په حواله سره ټولې مسلې او د پښتنو دا چې کوم پښتون پروفایلنګ دی دا چې کوم میسنګ پرسن دی دا چې کوم د جعلي مقابلې کې رانه وژني دغه ټول د کوم راوچتم کړ په دې باندې فیصله وشوه. په دې فیصله وشوله چې موږ په دې ملک کې نور شهیدان نه ورکوو. موږ د خپلې کوټې نه زیات شهیدان ورکړي دي نور د غازیانو په شان ژوند تېروو. نقیب شهید اخرنی شهید نور انکاونټر او نور دا چې نه منو داس واقعات د فاټا او د ملاکند په سیمه کې په زرګاو خلکو سره شوي دي دا نور نه منو. دوی ته پوره سزا غواړو او تحریک به
تر دې وړاندې د مسعود ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور مسعود مشال ډو ته وویل چې له ډېر وخته په جنوبي وزیرستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ویل
دا دې لريون مقصد دا دې دادي ګرنې مقصد دا دې کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دي علاقه دغه صفه کول غواړو او کوم میسینګ پرسن دي مطلب لپت افرادي بے ګناه چې کوم رکشوي دي هغه عدالتانه دي پېښوي هغه لاو
مسعود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون ته دوام ورکړی چې دیارلس ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترهګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې تر پلټنو وروسته بې ګناه ثابت شو. له دې پیښې وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نورو سازمانونو هم لاس یو کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. له سره محمد مو رپورټ ور دمدې سر تړلې و مطبوعاتي کتنه درارو. ډان ورځپاڼې په کراچۍ ښار کې د نقیب مسعود وژنې په اړه په مقاله کې لیکلي چې په دغه ښار کې له ډېر وخت څخه نسلي تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د دې باوجود دغه ښار ته له ګرد هېواده خلک ورځي. په دې کې د جنوبي وزیرستان ویش کلن ځوان نقیب مسعود هم و چې له ډېرو ارمانونو سره کراچۍ ته ورغلی و. د مقالی نورې برخې درته ګولای اسوي.
د ډان ورځپاڼې لیکوال عباس ناصر لیکي چې یو ځوان وژل او بیا ترهګر ګرځول هغه څه دي چې دا په ګمان کې هم ناراضي. کراچۍ ښار ته خلک د روزګار په لټه کې ورځي خو د ځینو خلکو ارمانونه په زړه پاتې شي. لیکوال پوښتنه راپورته کړي چې آیا ټولنه به دغه شان پیښو باندې یوازې ویر کوي؟ آیا دا کافي ده؟ لیکوال په دې هر څه کې د پولیسو رول ته هم کتنه کړې ده او لیکلي دي چې یو پولیس افسر تر اوږدې مودې پورې څنګه په یوه څوکۍ پاتې کېدی شي. د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د پولیس افسر راو انوار له پلټنو تښتېدل دا ښایي چې نوموړي تر شا لوی قوتونه موجود دي. لیکوال عباس ناصر د پولیسو مقابلو په اړه لیکلي چې ملک اساق سره د ملګرو په یوه مقابله کې وژل شوی و. د لشکري جنگوي ډلې مشر له کلونو راهیسې د قتلونو په مقدمه کې ککړ و خو ورته سزا نه و ورکړل شوی. بل پلو په کراچۍ ښار کې د خبریال ولی بابر وژنې مقدمه ده چې پولیسو ټول شواهد ختم کړي ول. که څه هم هغه پولیسو مقابله نه وه خو پولیسو په دې کې خپل کار کړی و. لیکوال وایي چې د ملک اساق په شان مبینه قاتل او د یو معصوم کس نقیب مسعود وژنې په اړه په هر ځای کې بحثونه روان دي خو داسې په سلګو نوری قضیه په بلوچستان او قبایلی سیمو کې روان دي خو څوک پرې خبرې نه کوي. پاکستان له کلونو راهیسې غیر معمولي حالاتو سره مخامخ دي او په دې حالاتو کې غیر معمولي ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. لیکوال وایي چې د ځینو ترهګرو او یا مبینه قاتلانو په ماورای عدالت وژنو په اړه څوک نه راپاسي او هغې لپاره جواز ګوري. همدغه وجه ده چې بیا د یو معصوم سړي د وژنې مقدمه کمزوري پاتې شي او ټولنه په همدې ځای ولاړه ده.
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وہ سمال تو دمرا پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا زمین لجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کنده ختمی گی
مگر پند او میندی نور نو غوری چی مر کو بیگنا زمین کو تابو چون تک کینی ټول تخل فلا غوری چی نور ور بند کی
دا سولې आवाज دے
دا سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر کال په اپریل میاشت کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون ځینو زده کوونکو خپل پوهنتونوال مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وواژه. پولیسو ویلي پر هغه لګېدلي تورونه بې بنیاد دي او د اسلام سپکاوی نه دی کړی. همدارس په دې تړاو تر 500 ډېر کسان نیولي هم دي. اوس د ایبټ آباد ترهګرې ضد یو عدالت د خالی شنبې په ورځ د مشال خان د وژنې مقدمې اورېدنه مکمل کړه او تمه ده چې د فروری په لومړۍ هفته کې یې پرېکړه واوري. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه د مشال خان یو وکیل فضل خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې تر اوسه پورې په عدالت کې د وړاندشو دلایلو په اړه پوښتلې دي.
57 او 50 کم ملزمان چې مشال خان کیس کې د هغې خلاف چې کومه کاروایي روانه وه هغه کمپلیټ شوه، هغه پوره شوه. دې کې شهادت پیش شو. دې نه پس چې کوم د کمپلین د مدعي طرف نه چې کوم وکیلانو لکه مونږه موږ خپل بحث وکړو عدالت ته، غوښتنه هم ترې وکړه چې دې ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي او مونږ خپل کیس ډېر صحیح طریقې سره پیش کړو عدالت ته. او دې نه پس بیا د دوه ورځې نن او پرون بیا د دې ملزمانو د لپاره چې کوم وکیلانو هغه خپل بحث کو عدالت نه ته خپل دغه چې کوم د هغه آرګومنټس هغه وړاندې کړل بیا مونږ په هغه باندې د هغه کم کم پوینټونو د هغه جوابونه ورکړم او داسې ته دا ټول شهادت کمپلیټ شو او اوس د دې بلې میاشتې راتلونکې میاشتې په اوومه نیټه باندې د فیصلې دپاره اوس تاریخ مقرر شو چې په اووم تاریخ باندې به د دې مخکینۍ میاشتې د فروری د میاشتې باندې عدالت خپل فیصله اوري.
فضل صاحب، تاسو د کیس د کاروای نه څومره مطمئن یاست؟
دې کې خو تاسو ته پته ده چې دا کیس ډېر یو حساس نوعیت لرلو او د دې وخت د موجوده وخت یو ځان له یو مثالي کیس و کم کې چې مختلف سیزونه دې کې د نوي زمانی چې کم شهادتونه لکه د ویډیو ویژوال هم چې د کیمرې په سترګو باندې مې پوښیو هغه پیښ کړی شو او د پاغې رڼا کې دا ټول شهادت کلمبند شو او ځکه چې دا د واحد کیس کې د دې وخت چې کم کې و 50 کسان په یو ځای د یو کس قتل باره کې لکه جرم ورک ګرځېدلی وو او دا پټیشنو دې کې تقریبا 350 شهادتونه پیش کړی شو لکه 350 گواهانو شهادت وکړو داسې یو شمېر سوارلس پنځلس داسې گواهانو چې کوم د خپل بیانونو نه د ویرې په وجه وروسته شو یا څه نورې مجبوریانې څرګنده کې یا هغې ته د ملزمانو طرف نه تمکیانې ملو شوې وي نو هغې نه باوجود هم مونږ تقریبا 250-350 شهادتیان عدالت ته پیش کړل او نور ټول کوم ویډیو ویژوال چې کوم یو سم چې د نوي زمانې دغه سره ضرورت او هغه مونږ پیښ کړی
د مثال خان چې کوم پلار دی اقبال لالا هغه څومره مطمئن دي چې دا کیس په د دوی په حق کې وشي که څنګه؟
بالکل مونږه خو څنګه چې مونږه د مظلوم طرف نه د مشال خان طرف نه مونږه هغه وکیلانو او مونږه چې څونه خپل کولې شو خپل خواري خپل مهنت هغه مونږه په دې کیس سره وکړو او د امید لرو چې عدالت په انصاف وکړي او کچره خدای نه خاصه انصاف و نه کړو نو دا به د عدالت لپاره بذات خودم د عدالت باندې یو ډیر داسې دغراشي چې دغه پوزیشن به ډیر خراب شي نو زمونږ امید ډیر زیات دی کیس ډیر سترانګ دی ډیر بهترین طریقې سره دې کې ډیر ښه مهنت شوی دی پروسیکیوشن چې کوم یو انویسټیګیشن کوم افسر وو هغه ټول ډیر ښه طریقې سره د کیس کې مهنت کړی دی او موږ ډیر زیات زه خو پرسنلی ډیر زیات پر امید یم چې ان شاء الله دې کې به ډیر ښه فیصله راځي کوم نه به د عوامو توقعات پوره کیږي ان شاء الله
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی
ټونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوه دی
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری ټولنه سخدریزی خبرونه د سنن له مشال ریډیو وړاندې کیږي خو په دې غړي کې تاسو موږ په اخر کې د سولې پر لور خبرونه وړاندې کوو. ځینو اوریدونکو د نیوزیلند او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه پر فیسبوک لمغ څخه پوښتلي دي نو دا درته وایو چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ چې کوم د دریو لوبو شل اوریزو سله او کم سیریز دي په هغه کې اخیری لوبه نیم ساعت بعد په نیوزیلند کې شروع کیږي او اوس یو خبر راغله ده چې د پاکستان تیز بالر حسن علي چې په تیرو لوبو کې ډېر خلوب کړی دی هغه د زخمی کېدو له وجې کې د شي په دې لوبه کې برخه وانخلي. تر دې مخکې دا هم درته وایو چې تر دې مخکې یو میچ نیوزیلند ګټله او دویم پاکستان ګټله نو دا میچ چې هر چاو ګټه هغه به په دې توګه سیریز هم وګټي. دا په دې اړه به تاسو نور معلومات هم له مشال ریډیو تاسو درکو خو اوس لسنیم بجې شوې. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د طالبانو خلاف پریکنده کاروایی وکړي. طالبانو پرون په کابل کې د برید ذمهواري منلې چې پکې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې د کابل برید په کلکه غندنه کړې. ویلي دي چې د پاکستان ولس او حکومت له افغان ولس سره په دې سخته غړي کې ولاړ دي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون نن پېښور ته رسیږي. دا احتجاجي لاریون چې پکې د قبایلي سیمو زده کوونکو، سازمانونه، مدني فعالان او یو شمېر تنظیمونو غړي شامل دي، له حکومته د وژل شوي نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له خپل شو بمونو څخه د پاک کولو او د لادرکه کړل شو پښتنو ګوندلو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. ابتاباد ترهګرۍ ضد یو عدالت د خالی په ورځ د مشال خان د وژنې مقدمې اورېدنه سرته رسولې ده او تمه ده چې فیصله یې د فروری په 8 اعلان شي. د یاد عدالت جج فضل سبحان خان د هریپور په یو جیل کې د مقدمې اورېدنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د ماشوم زینب انصاری د وژنې مقدمه کې د مقامي رسنیو دولسو خبریالانو او مدیرانو ته نن عدالت ته د پیښې ویلې دي چې په دې مقدمه کې ورسره غوښتنه وکړي. د سپریم کورټ لاهور رجسټري په یو بیان کې ویلي دي چې نن به د مقدمې اورېدنه چیف جسټس میا ثاقب انصار کوي. ملګرو ملتونو وایي په کانګو جمهوریت کې د پاکستان اصوله ساتو ځواکونو یو غړی وسله والو وژلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا وژنه غندلې ده. د چک جمهوریت د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې روسي پلوه کاندید میلوش زیمان بری ترلاسه کړی دی. او نن د پاکستان او نیوزیلند د دریو لوبو په آخري شل اوریزه کرکټ میچ یا ټی ټوینټي کې آخري لوبه ترسره کوي.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له ګلایس خوریدل. او سم د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د ادارو غټکی اورو. دان ورسپانې په کابل کې د خالی ورځې د طالبانو خونړې برید په اړه مقاله لیکلې ده. په دې لیکنه کې ویلي چې د دغه برید غندنه چې هر څومره په کلکه وشي هغومره کمه ده. دا په یوه اونۍ کې په افغانستان کې دریم لوی برید دی. د دې نه مخکې په کابل او جلال آباد کې ورته بریدونه شوي وو. ورسپانې لیکلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې استخباراتي او امنیتي ناکامیو له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي او باید په دې مسله قابو وموندل شي. ورسپانې په دې حالاتو کې د پاکستان رول ته هم کتنه کړې او لیکلي دي چې پاکستان باید خپل کردار په سمه توګه ترسره کړي. کچري افغان حکومت له پاکستان سره استخباراتي معلومات شریکوي نو باید د ادارې په وینا په چټکتیا سره د هغو معلوماتو په اساس کاروایی وشي او اسلام آباد باید له کابل سره د ورته بریدونو مخنیوي لپاره همکاري زیاته کړي. ډان ورځپاڼې ویلي چې پاکستان د ترهګرو ځپلو او ترهګرۍ ضد جنګ کې ډېره زده کړه کړې ده او دغه تجربې باید د افغان حکومت او افغان پوځ سره شریکې کړي. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا پر پښتنو او بلوچ زده کوونکو د حملې او پروسی او حالاتو ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼې د پنجاب پوهنتون شرم تر عنوان لاندې ادارې لیکلي او وایي په هیواد کې عام انتخابات رانږدې دي او صوبو ترمنځ نسلي تعصب په زیاتېدو دی. په دې حالاتو کې پوهنتونونه باید د سیاست ښکار نشي. په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه سازمان تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې لاس درلودلی دی. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر هغې غوښتنې په کلکه ملاتړ کړی چې له پنجاب پوهنتون څخه د سیاست بیخي ختمولو په اړه ویلي وو. خو د ورځپاڼې په خبره د پنجاب پوهنتون غبرګون په دې اړه مایوس کن دی. د پوهنتون انتظامی بلوچ زده کوونکو په داخلو بندیز لګولی دی. د انتظامی دریز دی چې که بلوچ زده کوونکي په پنجاب پوهنتون کې داخله غواړي نو لومړی باید د بلوچستان حکومت نه اجازتنامه واخلي چې دې ګام سره د کوټه سیستم هم په عملي توګه ختم شوی دی. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د بې تعلیمۍ شرح ډېره زیاته ده او داسې ګامونو سره به د لوړو زده کړو ترلاسه کولو کې مشکلات لا نور زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. رویټرز خبري ایجنسی لیکلی د کراچۍ د ملیر په سیمه کې په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل شوي دي چې په داسې وروستۍ پیښه کې د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود هم په نښه شو. نقیب مسعود د پولیسو په پلټون کې بېګنا ګرځول شوی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا په افغانستان کې روانه جګړه نه بایللې خو د دغه جګړې په ګټلو کې هم څه مهم پرمختګ نه دی شوی. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته فرخنده اسد وایي.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته امر کړی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پخوانی ایس ایس پی راو انوار په دریو ورځو کې دننه ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دا امر د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خالی په ورځ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې د اورېدنې پر وخت کړی دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د جنوبي وزیرستان د غزوان پر وژنه سختې مظاهرې روانې دي او خلک له حکومت او د پاکستان د سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیول شي. نقیب مسعود د جنوري پر 14مه د ملیر د پولیسو د مشر راو انوار په مشرۍ کې پولیسو وژلی و. د سند حکومت لخوا جوړې شوې پلټنیزې کمیټې په خپل رپورټ کې نقیب مسعود بېګنا ګرځولې دي. تر مقدمې پیلېدو له مخې د عدالت مخاطب په لسګونو کسان راغونډ شوي وو چې له نقیب مسعود سره د انصاف کېدو شعارونه ورکول. بلخوا راو انوار رویټرز ته ویلي دي هغه هیڅ غلط نه دي کړي. د دوی د معلوماتو له مخې طالبان غواړي چې په کراچۍ کې خپل سر رسوخ زیات کړي. هغه اول د تا د نقیب مسعود پاړه معلومات نه و بلکې د سټاف ته ویلي وو چې نقیب مسعود هم د وسلوالو سره اړیکې لري. رویټرز خپل معلوماتو پر اساس وایي چې راو انوار د 2011 کال نه را پدې خوا د ملیر سیمه د پولیسو مشر دی چرته چې پښتانه په لوی شمېره کې اوسیږي او په دغه موده کې شاوخوا په 200 انخوتو کې 450 کسان بدل شوي دي خو د دغه وژنو د وجوهاتو په اړه پوره معلومات نشته. د پولیسو یو مشر چارواکي رویټرز ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي په دغه وژل شو کې زیاتره پښتانه وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه سخت رویه لري او د دغې له وجې پر پاکستان 1.3 بلیون ډالر هم ودرولي دي. امریکا غواړي پاکستان د هغو ډلو خلاف سخت ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو عسکرو بریدونه کوي او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه رتوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2002 کال وروسته د القاعده ځینې مشران د افغانستان او پاکستان ته واوښتل. وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامی زیات پام د طالبانو په زور کمولو ورکړ. امریکا دا هم غوښتل چې په دې اړه زیات وخت اوس افغان حکومت او عسکرو ته ورکړل شي چې دا شان د خپل هیواد امنیت پر خپله سنبال کړي. خو د امریکا دفاع وزارت ځینې چارواکي پر دې پوه دي چې د طالبانو سره دغه جګړه به لا نور وخت هم اخلي ځکه چې د ځینو په نظر د دغه جنگ په ګټلو کې ډېر مشکلات دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. د قبلي سیمو سیاستوالو اتحاد سبا د جنوري په 9مه یو غونډه کوي. د ناستې کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ پر فاټا اصلاحاتو، قبلي سیمو ته د عدالتي واک غزول او نقیب الله مسعود وژنې پر مسله بحث کیږي. د دې اتحاد مشر اسد افریدی وایي د ټولو سیاسي ګوندونو مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې. په سر کې ته پوښتنه کړې چې د دې غونډې را بللو ضرورت څه وو؟
جی فاټا چې کومې بنیادی ایشوز دي اوس پر ریال شوي او هغه باره کې ځینې سوالونه راپورته شوي دي او دا اوس چې کوم نوی بل د قومي اسمبلی نه سینټ ته تر دې هغه کې ډېرې خامي دي په دې به هم خبرې کوو. آینده کې خصوصا صرف د فاټې د مرجر په حوالے سره نه بلکې د فاټې اوس نقیب الله ډېر لوی ایشو ده د مسعود والا او داسې نور هم ډېر ایشوز دي. نو په دې ټول ایشوز باندې به مونږ په 29 باندې خبرې کوو.
نور داسې کوم مسلې وي چې هغه به تاسو په دې غونډه کې راپورته کوئ؟
جی د فاټا د ټول نه غټ ایشو چې دا کنه جی چې دا د پارلیمان نه کومه مسوده پښه وي ده دیکھ زن ادا سے مسئلے دی چی آغا پا سینیٹ کی آغی تا گتنی ویشوی دا او آغی کے دیر مشکلات تی ترکم پوری جیز فرنکلی سپیکنگ بیخی پا واضح توگا خبر کوم چی 247 چی کم دی آئین آرٹیکل دے او آغی کی چی کم پوری تبدیلی نویشی وی فاٹا کی آغی پوری تبدیلی نویشی کے دے جی نو اغه ایشو باندې خبرې کو او نور دې نکیب الله ایشو په والے سره خبرې کو د سټوډنټ پرابلم په والے سره خبرې کو د زنانا چې کوم ایشوز دي په فاټه کې اسپیشلی په ان ایشوز په دې ټولو باندې په 29:02 میټینګ دې په چپاغه کې وو دې ټول سیاسی گندونا چی فاتح سر تعلق لری و ملک سر تعلق لری اگه که بشرکت کی زب صدرات کو ما و پا اگه که بدا طول سیاسی ایشو چی دی دا بزیر باس را چی و دی با منگ پورا تجزیه کو دی بارا که با نوی اقدامات و بارا که با فیصله کو جی
او استاد سو بیا سره لایمل وی دغه چې کوم خبره دغه کې مخ تر شي نو هغه لپاره به تاسو سره لایمل وی څه بکوي بیا مخ
جی هغه لپاره بو خصوصا مونږ یو ټایم فریم ورکو او هغه ټایم فریم چې مونږ څنګه ورکړو ټول پټو چې پاګه باندې اعتماد وی او اتفاق وی هغه لپاره بو جدوجات کوجی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اورې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا وستاسو اوریدل شي او سم یو بل ریپورت ته ورزو ل جلبا د درته درورو د افغانستان په نګرهار ولایت کې د بچا خان د دیرشم کلین په مناسبت پروند سیمینارونو لړۍ پیل شوله دلته ل خبر پختونخوا هم ځینې کسان ورغلي دي دوی ویل چې ځوان نسل باید د پښتنو لپاره د بچا خان په مبارزه خبر شي او دغه د عدم تشدد فلسفه دی خپل کی په دې اړه د بزمو د عبید ریپورت ورو
دغه دوه ورځې سیمینار چې لومړی ناستې د شنبې په ورځ د جلال آباد د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې تر سره شوه د افغانستان پر یو شمیر ولایتونو سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا څخه د پوهنتونونو استادانو او سیاستوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د باچا خان د ژوند او مبارزې په اړه ویناوې واورولې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سویل خان هم یو له هغو چې د باچا خان په اړه یې تفصیلي خبرې وکړي نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
باچا خان ته قوم مخامخ هو ناپوه علم نو شعور نو فکر نو لاولې ولا د پوهې د فارمل ایجوکیشن بندوبست وکړو خو بیا هم سې کېنه ناست نو وایې چې صرف فارمل ایجوکیشن به کار نه کوي لاړ شي او معاشره کې کار وکړي
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر وایي باچا خان نه یوازې دا چې پښتنو ته د علم دروازې پرانستې بلکې خلک یې په ټولنیز ژوند کې بېلابېلو ستونزو ته متوجه کړل او حل لارې یې ورته وښودلې
باچا خان داسې پیغامونه لري چې هغه زموږ اوسني ژوند ته او راتلونکو کولونو ته ډېر پکارېږي باچا خان د عدم تشدد پیغام درلود باچا خان د سولې پیغام درلود باچا خان د تعلیم پیغام درلود باچا خان د ښځو د حقونو پیغام درلود باچا خان تر برګروی د مخالفت پیغام درلود د کار پیغام درلود د دې مخالفو چې خلک په مختلفو نمونو تجرید کو څنګه ته یې کو
د عوامي نېشنل ګوند د ثقافتي مرکز سیکرټر شمس بونيري په خپلو خبرو کې د افغانستان له دولت نه غوښتنه وکړه چې د باچا خان په مزار د کمپلیکس ته جوړېدو نیمګړی کار بشپړ کړي
باچا خان په خپل وصیت کې ځان لا د خپل تدبیر او د بغاړ د پاره تلنګهار دا خوړه ورکوله دا غیقین دا د لوی افغانستان مرکز ده
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل
تیره ورځ مالی وزیر شرغلی و ما یوازې یوه غوښتنه ترې وکړه چې د نورو کارونو تر څنګ چې په ننګرهار کې کیږي زه هیله مندیم چې د دې پروژې دپاره چې یو کمپلکس دی هلته کتابتون یو موزیم او جومات مازار او دغه خونه استوګنځي دا ټول باید په اساسي ډول سره جوړ شي.
د ذکر وړ ده چې د سیمینار دویمه ناسته بنن یک شنبه د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې ترسره شي چې د بیلابیلو پوهنتونونو استادان به پکې د باچا خان د سوله ایزې مبارزې او د هغه په کړنلاره مقالې واوروي.
باز محمد عبد تاسو ته رپورټ درورو. اوریدونکو مشال ریډیو ورې وسم د وادي سره سم تاسو ته سوله پر لور خبرونه درورو.
د سولې پر لور
د جنوري په شلم تاریخ د عدم تشدد پښتون مبارز او سیاستوال باچا خان دیرشم تلین وو. په دې موقع افغانستان او پاکستان کې دغه د کار او ژوند په اړه غونډې شوې دي. باچا خان د خپل خلکو د حقونو لپاره د برتانیا او پاکستان په جیلونو کې له دیرشو څخه ډیر کلونه تیر کړي وو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د هغه پر هلو ځلو او مبارزې خبرې کوو. زه بشیر ګواکم هرکلی وکوم. باچا خان چې خپل نوم یې عبدالغفار خان وو او په فخری افغان هم شهرت لري په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هاشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی وو. د پلار نوم یې بهرام خان وو. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې راغی. باچا خان لومړی په 1900 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن اصلاح الافغانه په نامه ټولنه جوړه کړه. د اصلاح الافغانه لومړی کارونه دا و چې د خلکو وړې وړې مسلې حل کړي. پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی لرونکي ډاکټر وقار علي شاهی د لومړیو کوکوخونو په اړه وایي
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په اشنغر کې خواسم خاني چې وه هغې زور ډېر وو، نو هلته کې ام ام داسې جګړې روانې وې. نو باچا خان خپله یې جمع چې ودې ته سوچ کولو نو ما به وی چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي، نو ولې نه دا سې دغه کوچې دې یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه پکار دی چې دای کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپلو ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزنو باندې بحثونه کړي دي، په دې سیزنو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر سو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر سو چې ده دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دې اړو کینی نه اړو درې
د سولې پر لور.
باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری وو. کله چې خدای خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو او په خواښا 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ نو ستونزې ډېرې شوې. کله چې د هغه وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزې تنکل نو باچا خان څو واره جیل ته واچو. د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر خادم حسین وایي باچا خان د زړو او ځوانانو ټولو سره کار کاوه او غوښتل چې پښتانه په اتفاق سره د خپل حقونو لپاره ودرېږي.
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافغانه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نو علوم او داسې علوم مو لکه داسې جبه شامل شي، مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو، نو نسل خبرې دي شو، د سره سره روایتي هنرونه شامل شو. د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دا بچو مور پلارو هغه راغوخته، د علاقي مشران هم راغوخته.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدایي خدمتګارانو ژوند سخت شوی وو او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي بای اکثر وخت په جیلونو کې وو، په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم ورسره د غسلوک دوام وکړ او ډېر وخت د په زندانونو کې تیر کړ. نوموړی په خپل ژوند کې وسیز کړی وو چې د افغانستان په جلال آباد کې دی ښخ شي. همدغسې وشول او نوموړی چې کله په 1983 کال کې وفات شو نو د ننګرهار په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي ځوانان باید د باچا خان له فکره خبر وسي.
باچا خان هیڅ کله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د ده فکر ژوندی دی.
د ننګرهار چارواکو د جنوري وروستۍ اونۍ د باچا خان په نوم کړی دا ویلي دي چې په دې مقبه سیمینارونه کیږي او کتابونه به چاپېږي. دلته د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وای
یو په دې کې مونږ د ننګرهار د پوهنتون سره د غړي همکاري په لړ کې یو دوه ځله سیمینار لرو، او په دې سیمینار کې به د باچا خان ژوند او دغه مبارزې دغه هیلې ورمانونه او د دې قوم د ترقۍ چې کوم پیغامونه هغه درلودل او کوم هیلې درلې هغه په دې سیمینار کې د مختلفو جهاتونو نه را برسېره کیږي او هغه به څېړل کی. غواړو چې دغه لوی بیل بوردونه چې کوم دي هغه کې د باچا خان د ارمانونو دغه تصویر وزړو چې ترسو زمونږ عام خاریان دغه هغه هیلې او ارمانونه چې کوم دي هغه واوري او باغې نه خبر شي چې باچا خان یو پیړۍ وړاندې د دې ملت او د دې قوم د سرلوړۍ لپاره دغه یو فکر درلوده او هغه فکر د هغه وخت نه بدرګه شوی دی او تر ننه موږ ته رسېدلې ده. د باچا خان یو میراث او زمونږ د ځوانانو اوس دا مکلفیت دی چې دغه فکر او دغه ارمانونه بدرګه او راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي، او ځکه د باچا خان د هیلو د ارزوګانو او د هغه د مبارزو د جدوجهد پرته موږ نشو کولای چې خپل قوم ته اله او سرلوړي ورکړو.
سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوارو زار ولي سملار شي بلار ولي سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا.
اوریدونکو کله وی خو د باچا خان پر ژوند او کار ډیرو خلکو څېړنې کړې او دغه ل ژوند یې اغیز اخیسته. داسې هنرمندان هم شته چې دغه د ادمي تشدد فلسفه د موسیقي برخه کړې ده. ځوان سندرغاړي کرن خان دا کار کړی دی.
جنگونو نا سن جوڑی گی انسانیت او سڑی تو بزد گئی ددی ظلمونو نا سن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی
دو سول پر لور خبرونه اوریدونکو. رحمت دیوان د افغانستان د کندوز اغا ځوان لیکوال دی چې د باچا خان پاړه د شوی کار خوندې ساتل لپاره bachakhan.com ویب سټ جوړ کړی وو. په دې ویب سټ کې د باچا خان د ژوند پاړه ډیر څه خوندې شول او دغه پاړه لیکل شوی کتابونه او مقالې هم پکې وساتل شوې. په دې اړه مو رحمت دیوان سره مرکه وکړه. په سر کې مو دې پوښتل چې د ویب سټ جوړولو فکر ورته څنګه پیدا شو.
ما چې کله باچا خان ولستو دا غوې کتاب ما ولستو یا د ولی خان چې کوم کتاب لیکل هغه علاوه بیا نور ډیر لیکونه داسې وو چې موږ پاغې باچا خان غوښتل چې موږ خپل نه ولیدلې منګروستار لیکونو په ذریعہ باندې او پیجنډا. نو بیا څو وخت پس ما لیکو ته ادم تشدد علمبردار څوک په نوم باندې کوڅو سره کتاب هم چاپ شو. نو هغه د زما مواد په کارو او هغه مواد په ډیر زیات وګرځیدم. دغه دا څه چې زموږ کتابونه ډیر په خوا چاپ شوی وس نشته دی نایاب یا څوک نشي پیدا کولای. یا پښتون مجلې چې کومه د بچا خان د وخت وي یا د ولی خان د وخت وي هغه خلکو سره رشتہ دی خو نورې د سیور کې دی او چې سره غواړي چې د پخوانی کتابونه او مجلې پیدا کړي ډېر ډېر په ګرانه وي ورته چې هغه ځینو پسې وګرځي نو دا هغه وخت نه بیا زما ذهن ته داسې یو خبر راغله چې داسې یو ویب سایټ یا ویب پاڼه جوړو کړو چې هغه کې د بچا خان دا هغوی په اړه باندې چې نور خلکو لیکونه کړي دي هغه ټول کتابونه چې څومره لیکلی شوي دي هغه ټول موږ راغونډو او د پی ڈی ایف په شکل کې دلته جمع کړو نو په سبا څوک په بادشاہ خان باندې ریسرچ کول غواړي یا لیک کول غواړي یا لیکونه کتل غواړي چې ټول دلته ترلاسه کولای شي
نو د دې ویب سایټ جوړول کې در سره چا مرسته وکړه خپل مو جوړ کو وس په ابتدایي حالت کې دي د دې په څیر صحیح څه پلان ورته لري
دې ته خو دا خو چې ما کله د هغو کوچې ردستي ویب سایټ جوړول غواړي نو بیا ما ځینې نږدې ملګري چې کوم یا کوم د بادشاہ خان د فکر کوم لاریان چې وو هغوی سره ما ځینې ملګرو سره په دې باندې خبرې وکړې او ټول راته ډېرې ښې مشورې راکړې او هغې نو کو چېره موږ د سره تر سره وو دا کار وکړه دا لازمي دي او کله چې ما کار شروع کړو دا ویب سایټ ما جوړ کړو هغه لیکونه ما ډېر ښه راغون په ځینې کتابونو باندې ما خپله پیژنګلو د هغې نیولې کلې تین کتابونه چې ما سره هغه وخت کې وو یا ما کوم هغه وخت پیدا کړو بیا ځینې کتابونه ما پی ډی ایف ته واړول ځینې یو څو کتابونه ما پی ډی ایف کې تیار ترلاسه کړل د هغې نه علاوه د بادشاہ خان کوم خپل کتاب چې لیکلی دی زما ځین د جدي شهد هغه ما ډېر زیات کمپوز کړو هغه مې ورته واچو د هغې نه علاوه ما داسې ډېر لیکونه راغونډ کړل د پښتون مجلې نه او د یو ځای نه او بل ځای نه خو په دې کې بیا ما سره بل چا مرسته ونه کړله نه را سره چا د لیکونو راغونډولو په اړه باندې څه دغه وکړو نو اوس مې کوشش کړی دی ملګرو سره دغه کوم چېره داسې یو څو کسان څه تکړه د فکر کسان چې کار کولی شي د سیس ته لاس واچو او دې کې کوم کارونه چې موږ کول غواړو چې هغه پکې ټول وکړو لکه د بادشاہ خان خپل کتاب چې دی هغه په پی ڈی ایف کې هم پروت وي پکې په لیک کې هم پروت وي تر هغې نه علاوه هغوی چې کوم لیکونه کړي دي یا چې خلکو کوم لیکونه کړي دي یا چې کوم خطونه دي یا چې خلکو کوم کتابونه دي ټول سیزونه پکې موږ راغونډو
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پې تر رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اتمنټه د پاسا دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
جنگ زوانی مرگا میراج شی زوانی مرگ شی مرش جنگ زوانی مرگا غنم غندے ریبے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندے ریبے میں غنم رنگ زوانی مرگا